Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 9 اکتوبر شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14مه د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پر اتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان دراهل دا ادعا رد کړې دي. بلخ د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کالبند محکوم کړې دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې ډول دا ادعا نسی تاییدولای. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورونیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللې او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه وو او چاته د سار زیان نه دی اووښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای سوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به د اکتوبر پر 28 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلی سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3مه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلی استرالیا له جنوبی افریقا دا تو وکټو په توپیر ماته وخړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. نننې پایلوب به د جنوبی افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د ازادي رادیو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مجد بیان د آزادی د کور له لوري له شاغل دنیت سره یو خبرنده تنظیم کړل چې پکې تر دې شو ډېر خبريالان دي.
افغانستان کې د کولرا وبا پیښه زیاته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په باب اندېښنه ښوولې. په جرمني کې د ځینو افغان کډوالو شکایتونه هم په یو راپور کې خپرو چې وایي د استوګنځیو په موندلو کې توپیری چلند ورسره کیږي. کندهار کې د ابجوش کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
پله واره جلی پروستولې جلی چې پروستولې بیا په دوبی کې د ګرد خوپ او ګرمي و نو ډېرې انګورې ورسته کړلې. پله خو جلی والا غوچه ورجول بیا د ورستا سوله ګر انګور.
د سیمې په مسایلو کې اورې چې د ایران مشر وایي د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سینوار وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خپل کوربه او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. وس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنیت به د شوزو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبري وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست 15 وروسته کاناډا ته کډوال سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنیت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړي. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنیت سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبريالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو ډیر مشکلات پاره چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکل شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
شاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنیت سره یو خبرنده تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلا وطنی کې لري. تر دې ربه پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادله او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو پخپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغۍ چې نس ناستی او کانګ یې لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خپرولو سره ویلي که څه هم په ټولو کې د پیښو شمیر کم سوی، خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,856 پیښې ثبت شوي چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نس ناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و، خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نس ناستي له امله 90 تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي، یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نس ناستي سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اکو پرمختګ وګړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید وایم چې په دې ناروغي لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
فال وکایلان خانمان واقعان را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده، په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځای کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو نوې نظر پښتنه شي چې په جرمني کې میشت ډیری افغانان په ځنګړې توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلند ځوریږي. د دغه نظر پښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه سره سوي تازه خبرې سوي دي. بلخوا ځینې افغانان چې په دې وروستیو کې جرمني ته تللي وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونو کې اوسېږي.
په برلین کې میشته د اتخام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپنا او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره سوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% یې ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 80% یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللي دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 10% یې هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال سوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره سوې، هغه تبعیض یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میاشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیض سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلو لس کاله د کور د قدامت کې شل کاله مخکې د ترمیم سوی، بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خرابه دي، هر څه مو خرابه دي. په کور کې مو موږکان پیدا سوي دي، مرکز ګرمۍ مو خرابه دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چغې وهي، څه اوبه سړې دي. موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ ده. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلي دي، هغه رئیس دې هایم ته مو ویلي دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبدا مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسېږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي. لبدا مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګرځي چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له مونږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطینی روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرون خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیښه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګر ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وای چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سنوار په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سنوار وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بله ورځې د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصا روغتون د راپور له مخې د دې تلفاتو له ډلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزي سیمه کې د زوایده په ښار کې وژل شوي دي او 12 تنه چې د یوې کورنۍ غړي وو په دیر البلحه کې د مغازي د کډوالو په کمپ کې وژل شوي دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیه په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. جونیه هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي او له پروسه شکل را په دې خوا چې اسرائیل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې ښار باندې ډزې نوې شوي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې واشنګټن یې ترهګره شمیري او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمېر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په 28مه په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولي ځواکونه یې ورواستول. د منځني ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د MBC رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس آژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو برید کوونکی ډله پسې اخیستې ده.
د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې د حماس د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو سره مقاومت نه مري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پرون په واشنگټن DC کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سنوار له وژلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځني ختیځ کې اوربند وسی.
له خبرونو ور اخوا
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورونکي د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوه او ادعای وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک د غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کارده بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او ورځ راځي وای پورته شبل ورځ راځي وای ټوکري ټول کړه وهر ټکول کوي وای دلته سم پریږده چې څه کېږ دي راځي وای والی موږ غوښتنه دا ده چې د بازار د نن دي موږ ته یو مناسب ځای برابر کړي.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یوه غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډېری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دې په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی، خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهېږي چې دوی باید څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی وو چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بې وزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کندهار بغلرون کې وایي سږ کال په دې ولایت کې د ابجوشو حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بلخو د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې تیر کال تر 2000 ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صادرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د ابجوشو په نوم ممیز تولیدېږي. دا ایتا په نوم د نصیبي انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د 2 ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال یې انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن سوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ څه بیا راوړو ته چې په کو دانې کوو یې چې دانې مو کړې بیا موټر ته اچول چې پرېولو دلته راوړو چې پرې مولې دلته مو راوړو بیا دا اور دی نو داغ دی پسې دغه شانې کوو دغه دغه شانې کوو د ټوکرې دا سر خطا کوو په ایښېدلو اوبو ته چزاو ته ابرنو دی داخ پری پری سی ابرنو جوش چوجوش سوجنه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانه سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو د بنور باغلرون کې هم لورتستون د سره مختیاوي نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او ورسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي، بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وایي د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار موندنه وسی
اول بار جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوبه کې د ګرز خوف او ګرمي و نو ډېر انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غوچه ورجول بیا د ورسته سولې ګر انګور انګور چې ورسته سولې وس په خوا چې به دغه کول شپږ خوروار کول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خوروار ودرېدل نو دوه ناس لیکم کړی دي.
اول د وار جلی والې چې ما درګولا و وتلې بیا ورسته ګرمياني پرالي اصلې ډېر کم کړی دي وس بای بازارونه مخکې 400 پروش کال 600 500 زر دا رقم دی.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي بهر ته صادر سیوی، خو سږ کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي.
او جوشی خصوصا کندهار او جوشی په اصطلاح ښه بازار لري په خارج کې ځکه د یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوانوال کېږي او کوم وخت چې او جوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې. نو تیر کال 2209 ټنه او جوشی په 1402 کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي. نو ډېر یې هند هېواد ته ځي ځکه د هغه ځای شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي.
ابجوشي چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده، د ایتا په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کېږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري. خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوې حاصلات او اقتصادي ارزښت ته دروند زیان رسولی.
لدی سره د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې لساتار فروغ نه اوریدلی سئ.